درنو اوریدونکو السلام علیکم د برازیل لاس پجی شوې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو په لړ کې راپورونه هم لرو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته سعودی عربستان اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست پر څو کلیو د پاکستان د بمبارۍ په اعتراض کې د پاکستان شارز دافیر احضار کړ او د ایران د ولسمشر رور د فساد په تور محکوم شو د خبرونو تفصیل د سعودي عربستان دولتي رسنیو د دینی چارواکو په قول اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده د سعودي عربستان العربیه تلویزیون پرون شنبه د مذهبي مشانو په قول وویل چې د شنبه په ورځ پوښمه ونه لیدل شوه نو د می پنځمه به چې د یکشنبه ورځ ده د شعبان د میاشتې وروستۍ ورځ وي د ته ورته د سعودي عربستان ګاونډیو هیوادونو کویت او عراق کړی دی افغانستان هم له سعودي عربستان سره په یو وخت روژه پیلوي په افغانستان کې حکومت او یو شمېر دینی عالمانو د روژې په میاشت کې د اوربند غوښتنه کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر احضار او خپل اندیشنې ورسره شریکې کړې د خوست چارواکو ویلي چې پاکستانی ځواکونو د تیرې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د سپیری ولسوالۍ پر ځینو کلیو بمباري کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سبغت احمدي پرون آزادي راډیو ته وویل د وروستۍ بمباري په اړه هم افغانستان خپل اعتراض څرګند کړ
نقض حریم هوایی افغانستان و موشک پراکنی نیروهای
د پاکستان لخوا د افغانستان له هوایی حریم سرغړونه او د پاکستانی ځواکونو بمباری چې په خوست کې د سر او مال د زیانونو سبب شوه و غندل شوه په عین حال کې مولا پاکستان غوښتنه وکړه چې شنیت او شګوندی توت په درناوی د وی اغیزناک کړنلاري په توګه له افغانستان سره همکاري وکړي د خوست زینو امنیتی چارواکو ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په ورستۍ بمباری کې درې ملکیان وژل شوي او اته نور پیان شي ویدی وسلوالو طالبانو د سرپل د سوزمقله ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان او د امنیت قمندانې اداري مرستیال له تشتولو وروسته وژلې دي د سرپل د والی ویاندوی وسلوالو طالبانو پرون په سوزمقله ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قمندان او د دې ولسوالۍ د پولیسو اداري مرستیال له ځان سره بیولل د سرپل د والی ویاندوی زبیح الله امانی نن یکشنبه سهار ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دواړو مړي تیر ماښام خپل کورنۍ ته وسپارل وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګپورو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي تېره جمعه په بهسود ولسوالۍ کې یو دیني عالم مولانا حنیف د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو د والي ویاند عطاالله خوږیاني پرون ازادي راډیو ته وویل والي په کابل کې د هدفي وژنو پر مخنیوي بحثونه کړي دي
نګرهار والی د ملي امنیت همي رئیس ملي دفاع وزیر او کورنوي شر وزیر الته هم ناست کړي تر څو د هغوی مرسته هم تر لاسه کړو په نګرهار کې هم هغه ټولي لارې چارې چې د ولایتي ادارې په واک کې دي لاملي ستونزې حل کېږي اقدامات کړي دي
تر دې مخکې د وری یا حمل په ډیر شمه د مرکز جلال آباد په یو جمعه کې یو قومي مشر د وسلوالو په ډزو ووژل شو د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یوازینی روغتیایي مرکز چې نه کاله په خوا بند شوی و بیا پرانستل شو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ګیرو ولسوالۍ د پناه روغتیایي مرکز پرون پرانستل شو د کلینیک په 2013 میلادي کال د طالبانو د ګواښونو له کبله بند شوی و د سیمې اوسیدونکو وایي د کلینیک په پرانستلو خوشاله دي ځکه چې د عادي روغتیایي ستونزو له امله مجبور و چې نورو ولسوالیو یا ولایتونو ته لاړ شي
زما نوم محمد انور اندر د ګیرو وسیدونکو یم موږ مریضان به یا کرباغ ته وړل کېدو یا به پکتیکا ته وړل کېدو یا به اندر ولسوالۍ ته را انتقالېدل وس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی دی خو ډاکټرانی وس هم پرانه دي تللې
د سیمې یو ډاکټر نظر افغان وای چې د کلینیک د بندیدو له کبله د ګیرو یو نسل له واکسیناسیون څخه به برخې شوی دی د پکتیا ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو یو څلور کسیزه ډله له وسلو سره نیولې ده. د پکتیا مطبوعاتي دفتر نن شنبه وویل چې د قاري بلال ګروپ غړي پرون د تندر په نوم په تصفیوي عملیاتو کې د ګردیز په څیړۍ سیمه کې نیول شوي دي. د پکتیا ولایتي اداره همداراز وایي چې له نیول شویو کسانو سره د وسلو او نقلیه وسایلو ترڅنګ د ښځو کالي هم موندلې دي. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. شمالی کوریا وایي چې د دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د ګڼو هدایت شویو تاکتیکي وسلو د ازموینو ننداره وکړه. شمالی کوریا دا توغندي یوه ورځ وروسته له دې وتوغول چې جنوبي کوریا، جاپان او د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې پیونګ یانګ یو شمېر لنډ واټن توغندي د جاپان د سمندرګي خواته ویشتي دي. د کوریا مرکزي خبري اژانس وویل چې کیم د توغندو د ویشتلو امر ورکړ او د دې لپاره د جنگي وړتیا د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې د یرغلګرو او ګواښونو په وړاندې د شمالي کوریا د سیاسي حاکمیت او پر ځان د اقتصادي بسیاینې دفاع وکړي. د شمالي کوریا له لوري په دې اړه وړاندې شوي معلومات ډېر واضح نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن توغندیو له توغولو سره سره دغه هیواد سره یو اتومي موافقه کړی شي. د شمالي کوریا لخوا دغه توغول شوی نامشخص لنډ واټن توغندی ختیځو سواحلو ته نږدې پر اوبو لګیدلې دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي وو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پوهیږي چې زور سره یم او نغواړي خپل شپنه ماته کړي. بلاخره به یو موافقه کیږي. او د ایران د ولسمشر حسن روحانی ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کېدو وروسته په بند محکوم شو. حسین فریدون چې ولسمشر ته نږدې کس ګڼل کیږي د ایرانی رسنیو په حواله پرون په نامعلومه موده بند محکوم شو. دولتي آژانس ارنا د قضایه قوې د یو چارواکي حامد رضا حسینی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي حسین فریدون ته له ځینو تورونو برعت ورکړل شو خو په ځینو نورو تورونو په بند محکوم شو. په همدې حال کې نیمه دولتي آژانس اسنا راپور ورکړی چې شاغلې فریدون دغه حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه کولی شي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. لکه څنګه چې د دې خبرونې په پایل کې مو وویل د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې تر دې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې له جګړې پرته د سولې ټول شموله او پراخې خبرې وشي. رونالد کوبیا ویلی په تیرو میاشتو کې که له یوې خوا مذاکرې روانې وې جګړې هم دوام درلود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه د ټولو اړخونو لخوا وسله پر مځکه ایښودل دي. د افغانستان جمهوري ریاست یو وار بیا د اوربان لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. هغه دا چې په کار ده اوربان دو اړخیز وي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دغه ټولنه دا تاییدوي چې په کار ده دا ور له جګړې پرته پراخې او نورې هم ټول شموله مذاکرې وسی. رولان کوبیا پرونه وخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د مذاکرو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو هم دوام درلود. شغلی کوبیا د سولې د مذاکرو پر مهال د جګړې بندولو غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه بیان وروسته کړې ده. زلمی خلیلزاد چې له تیرې چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلولو طالبانو له استازو سره د مذاکرو په شپږم پړاو بوخت دی پرون په ټویټر کې لیکلي چې د جګړې د شدت د کمیدو لپاره د ټولو اړخونو توافق ضروری دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسېدو سره سم په ځینو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو حملې بیا پیل شوې دي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري ویلي په قادس ولسوالۍ کې د جمعې نه وخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې اووه پولیس وژل شوي دي. زلمی خلزاد د پنځشنبې نه وخته هم ویلي وو چې د دې وخت راغلی وسلول طالبان وسله پر مځکه کښیږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. خو وسلولو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر مځکه د وسلې ایښولو او د اوربند کولو غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د استازي او د زلمی خلیلزاد څرګندونو دغه راز د حکومت لخوا اوربند او پخلاینې ته د شرایطو نرمولو ځینې کسان هیله من کړي چې بلاخره به وسلول طالبان روغه وکړي. د ولسی جرګې پخوانی استازي ملالۍ شینواری وایي داسې ښکاري چې د سولې په هڅو او مذاکرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي.
د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځه لاړ شي او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کړم چې د زلمی خلیلزاد غوښتنه د همدې ډاډ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل په روانو مذاکرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر سر د ولاړو سویو اختلافاتو حل ته نږدې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره جمعه د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت حاضر دی اوربند وکړي، خو په دې شرط چې طالبان هم ورته چمتووالی ولري. جمهوری ریاست پرون یو بار بیا د اوربند لپاره خپل غوښتنه تکرار کړله او وی ویل اوربند ته تیار دی، خو په دې شرط چې دواړخیز وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان عارف سمیم پرون د خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل که پر مځکه د وسلو د ایښولو منظور اوربند وي حکومت ورته چمتو دی، په دې شرط چې دواړخیز وي. د زیاتو افغانانو دا ارمان و چې د روژې له لومړۍ ورځې په هیواد کې اوربند ټینګ سي. روژه راغله خو داسې ښکاري چې د سولې او اوربند راتلو ته لا مزل پاتې دی.
څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصوتل شمیرې له لارې مو راستولې دي. محمد خان د کندهار څخه لیکي وایي د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي لپاره دي ښکلې خواوې اوربند وکړي چې خلک عبادت وکړي. حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکي وایي د قطر خبرې ناکامه پروسه ده. باز محمد له لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکي د طالبانو له مشرانو څخه هیله ده چې د رمضان المبارک په خاطر جنگ بند کړي. اتل لزابل لیکي طالبان د خدای او د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د ولس شخته لبیک وایي او سوله او اوربندي وکړي. بل اوریدونکی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي چې دی وایي چې د طالبانو او حکومت دواړو څخه غواړو چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت اوربند وکړي. رمضان سپینغر هم له لوګر څخه لیکلی دی چې د روژې په مناسبت هیله ده چې دواړه خواوې اوربند وکړي. تازه خان سمسور له ولسمشر غنی څخه غواړي چې د طالبانو ځینې غوښتنې ومني. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي چې باید وسلوال اوس د ولسمشر غنی خبرو ته مثبت ځواب ورکړي چې د وسلوالو طالبانو له لوري اوربند ومنل شي. او مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واورې رحمت افغان ته به غوښ شو چې د راتو وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړو د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو او نورو بیلابیلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا مشورتي جرګې ستونزه حل کړه او که زیاته. وړاندې په سرمقاله کې راغلی حکومت د سولې له مشورتي جرګې څخه په استفادې دا سسرې کرښې رسم کړې چې په تمامه معنا د سولې پر ضد دي. د سرمقاله لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د جرګې پریکړه لیکه څه هم د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای، بلکې د لیکوال په اند دغه بهیر له ستونزو سره هم مخ کولای سي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د سولې د مشورتي جرګې پریکړه وښوده چې ټول ملت په یو غږ سوله غواړي. د سرمقالې لیکوال د چا له نوم اخیستو پرته وای اوس خلکو ته ثابته سوه چې څوک ملي شخصیتونه او سوله غواړي او څوک د سولې پر وړاندې خنډ دي. وسه خپلواکي ورځپاڼې د دیني عالمانو په قول لیکلي د مشورتي لوی جرګې درېمه ماده د داعش جګړې ته زمینه برابروي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې که مشورتي لوی جرګه په رښتینې معنا هیواد شموله د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون او فعال حضور دایره سوي وای. د لیکوال پن دا به د ملي اجماع تمثیل وای او ارزښت به درلود. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مشورتي جرګې په پریکړه لیک کې هغه څه راغلي چې په تیرو کلونو او میاشتو کې افغان سیاستوالو او عامو خلکو غوښتل او پرې ټینګار یې کړی. هشت صبح خپلواکی ورسپانې لیکلي د اساسي قانون لمخې ولسمشر نسی کولای چې طالب زندانیان آزاد کړي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د طالبانو جګړې سیاستو خودل چې دوی له سولې وروسته په سیاسي فضا کې له ورکېدو ویر